Hafız Öne Asertan.
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخستان نه هبجی دی زصفی ولستان زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم په لپاره خبرونه کوو
په چمن کې د پاکستانی امنیتی ځواکونو پر دزو هغه موتاریزانو ته مرګ جوړه اوخته چې لڅو میاشت رئیس د چمن سپین بولدک پر لار پر آزاد تګ راتګ د پاکستان د محدودیتونو پر وړاندې پرلات وهلې د پرلات ویاند صادق څنګه د ازادي راډیو مشال څنګه ته تایید کړ چې څلور کسان ځای په ځای وژل شوی او تر شلو نور ډیر ټپیان دي هغه هم دارنګ ویلی دي چې شاوخوا 50 پرلات پولیسو لزانو سره وړی دیم د کوټې د ملیشې ځواکونو ویاند مشال رډیو ته ویل چې دوی د دې اداو په اړه معلومات راغونډوي ورسره لدی چې پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ د 2023 کال د اکتوبر له 28 رئیس لزګونه کسان د چمن سپین بولدک دروازې ته نږدې پرلت پیل کړ چې تر اوسه روان دی د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال قونسل زکی وردک ورسره هغه خپل دند استعفا کړی چې پرستنیو کې راغلی هغه د 25 کیلوګرامه سرو زرو په قاچاغ باندې تورنه شوې ده اغلی وردک په خپل ایکس پاڼه نن په یو مفصله اعلامیه کې د سرو زرو د قاچاغ په تړاو سند لیکلی خو لیکلی دی چې د دې خبر زینو سازمان شو توتیو او بریدونو چې په ژوند او کاري اغیز کړي او مجبور کړل خپل دندې لاس په سر شي زکی وردک لدرې کلو رئیس د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال قونسل و او تم ده چې فلسطیني حماس ډله او اسرائیل په غزا کې د اوربند په اړه خبري بیا پیل کړي په دې خبرو کې به د اسرائیل د هغې طرح په اړه بحث کیږي چې د اسرائیلي برمتود خوشی کېدو په بدل کې د ګڼ شمیر فلسطینی بندیانو ازادي او په غزه کې سلوخت ورزنه اوربند غواړي دا په داسال کې د 400 میاشت رئیس په غزه کې د اسرائیلو پوځي عملیات روان دي خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې په هند کې په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال قونسل زکی وردک ورسره هغه استعفا کړی چې د 25 کیلوګرام سرو زرو په قاچاق باندې تورنه شوې ده ځینې پخوانی ډیپلوماټان دغه قضیه ته په کومه سترګه ګوري
هواد هغه به د جرم دا کشفی خو د سره به په ورته لکه نور مجرمین چلا نه کوي د ته خپل همت بو هواد به خبري که چیرې جرم ډیر مشهود یا ستاسو مدارک ټول اخلي
په چمن کې د پرلتوالو ویان صادق اڅکزای وایي چې نن غرمه او مسپخین ترمنز د پاکستان ملیشا ځواکونو د دوی پر پرلت باندې او په کمپونو باندې برید کړی دی
فورسز په ډیر غټ تعداد د چمن پر درنه باندې حمله وکړه چې لور تنه بقاعده پاک شیدان سو درشل بالا کسان زخمیان دي او در 500 زیات کسان دی ابسټ کوارټر لوړی دي
دا ونسان په ګډ ګډ کې ماشومان شکایت کوي چې خوانځي ودانی نه لري
زمنګ مکتب کې ستونزې شته زیات شاګردان سیمپونه نه لري په آزاد هوا کې کینی او د بارانونو له امله ځینې سیمپونه سسیدو
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال قونسل زکی وردک لخپل دند استعفا کړي میرمن وردک ورسره هغه لخپل دند لاس په سر شوی چې هندي رسنیو د هند استخباراتي چارواکو په حواله له یو سفر نه درستنیدل پرمال لاغي سره د 25 کیلوګرام سرو زرو د نیولو ادعا کړي اغلی زکی وردک په خپل استفالی کې چې په ایکس پاڼه خبر کړه ده دغه تور پاړه څه نه دی ویلی خو دا دلیل راوړی چې د زینو د سو او د بدنامولو د هڅو په خاطر مجبور شو چې لخپلې دند لاس په سر شي په دې اړه جزئیات له فیروزی عزیزی اورو
روستل هغه چې هندي رسنیو د می پدری منیټه نو وخت د هند استخباراتي چارواکو په حواله د دغه هیواد په ممبئی ښار کې د افغانستان د جنرال قونسل زکی وردک سره عربي اماراتو نه دستنیدو پر مهال د 25 کیلوګرام سرو زرو د نیولو ادعا وکړه نو موړی نن شنبه د می په څلورم لخپل دند استعفا اعلان کړه کته هم زکی وردک له دند د استعفا په اړه په خبر کړي خبر پاڼه کې او د ازادي رادیو پښتنو په جواب کې دغه تور پاړه څنګه دی ویلي خو نو موړی په خپل ایکس پاڼه د خپل استعفا دلیل د هغې په اړه د دسیسو او بدنامولو هڅې بللې دي. میرمن وردګ په دې اړه خبره کړې خبرپاڼه کې لیکلي چې زه له تیر کال راهیسې له خورا زیاتو سازمان سویو بریدونو او تپل سویو نومبدیو سره مخ یم. دا غرضي بریدونه نه یوازې تر ما بلکې زما د کورنۍ او نږدې خپلوانو تر حریمه ورسېدل. دې بریدونو زما په کارکړنو خورا بد تاثیر کړی او دا بریدونه په خپل ذات کې د هغو ننګونو بیلګه ده چې په افغاني ټولنه کې هر میرمن چې د مثبت بدلون او پرمختګ غوښتونکې وي ورسره مخ دي. هندي رسنیو له دې ډلې ټایمز آف انډیا ورځپاڼې لیکلي زکیا وردک سره د یادې اندازې سرو زرو بیه 3.1 کروڑ هندي روپۍ دي او زیاتوي پولیسو د زکی وردک پر ضد د سرو زرو د قاچاق قضیه ثبت کړې ده. ورځپاڼې لیکلي پیښه د اپریل په 25مه سوې خو نوموړی تر اوسه ځکه نه ده نیول سوی چې ډیپلوماتیک مسؤلیت لري. دا چې د دغې هندي ورځپاڼې دا یې د حقیقت لري او که نه، تر اوسه د هند یا عربي اماراتو د حکومتونو لخوا یې په اړه رسمي څه نه دي ویل سوي. خو ځینې حقوق پوهان له دې ډلې عزیز الدین معارج وایي ډیپلوماتیک مسؤلیت هم د جرایمو په اړه د قانوني چلند مخه نسي نیولی، مګر دا چې د تورن کس د بدبو هیواد عزت او حیثیت په پام کې نیولو او د ډیپلوماتیکو اصولو له مخې ورسره چلند وسي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مقیم هیواد در هیواد کې استوګن لري هغه باید جرم دا کشفي، خو د سره به په ورته لکه نورو مجرمو چلند نه کوي، د ته خپل مطبوع هیواد به خبري که چیرې جرم ډېر مشهود یا ستاسو مدارک ټول اخلي دغه هیواد ته استول کیږي، هغه هیواد مطبوع هیواد دا محکمه کوي بیرته به دوی ته اطمینان ورکوي. چیرې بیا ډېر خطرناک د مقیم هیواد کورنی امنیت ته خطر جوړیږي، په داسې حال کې به دوی کوی سي هغه گرفتار هم کړي.
ښاغلی معارج زیاتوي د جرم د اثبات په صورت کې مقیم هیواد د یاد ډیپلومات د اخراج حق هم لري. دا په داسې حال کې ده چې د ټایمز آف انډیا ورځپاڼې د هند استخباراتي چارواکو ته د سپیناوي په اړه د زکی وردک د بیان یوه برخه راخیستې او ویلي دي چې په دې اړه حیرانه سوې او د پیښې د لا څېړنې غوښتنه یې کړې ده. بلخوا ځینې افغان پخواني ډیپلوماتان وایي که چیرې دا پیښه رښتیا ثابته سي په نورو هیوادونو کې د افغانستان د ډیپلوماتیک حیثیت او بهرني سیاست باندې به منفی تاثیر ولري. په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریه بارکزی ازادي راډیو ته وویل
هر هغه ډیپلومات چې د بینالمللي قوانینو نه او د هغه ملک چې دا پکې ژوند کوي د سویس کنوینشن نه دیده نیسي، دا افغانستان لپاره ډېر تاوان رسي او زموږ هویت لپاره په مجموعي ډول باندې.
زکیا وردک له تیرو څو کلونو راهیسې د هندوستان په ممبای ښار کې د افغانستان د جنرال قونسل په توګه دنده ترسره کوله چې پر افغانستان د طالبانو تربیه واکمنۍ وروسته یې هم خپلې دندې ته دوام ورکړ او هلته یې افغانانو ته قونسلي خدمتونه ترسره کول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانیکسي د 1402 لمریز کال په قوس میاست کې د دوی د کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي و چې د ممبای او حیدرآباد قونسلګرۍ له دوی سره په تماس کی دی او پر اتلونکی کی به په نوې دیلی کې د افغانستان سفارت هم پرانستل سي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
نن په چمن کې پر لاټوالو باندې د پاکستان ځواکونو بریټ کړی دی. دغه پر لاټ ویان صادق اڅکزی د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي دي چې په بریټ کې د خبره الکتر لګه څلور پر لاټوال مړاو تر شلو ډیر ټپیان شوی. هغه ویلي چې 50 پر لاټوال هم د پولیسو لزان سره وړي دي. په کوټه کې او نورو پاکستانی چارواکو په دې رابطه باندې څه نه دی ویلي. دغه پر لاټوال ورستلغه هلته پرلات ناست دي چې د پاکستان حکومت د چمن او سپین بولدک ترمنځ د خلکو د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزه شرایط الزامي کړی دي. په دې اړه باندې جزئیات له سیمې نه د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال ایوب ترین راکوي چې په منځ کې هم د پرلات ویان صادق اڅکزی غږیدل.
د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې نن غرمه او د ماپښین په منځ کې د سرحدي عسکرو لخوا د پرلت برخوالو چې کم کم دی پراغه باندې د پرلت مشرانو په خبره برید سوی دی او ډزې هم سوی دی او د دې چې کم هلته خیمې وي یا جوګي وي هغه ته اور هم لګېدلې دي.
فورسز په ډېر غټ تعداد د چمن پر درنه باندې حمله وکړه چې ورسره دا ټول انسوګي سوال د واره استعمال کړي فوټیج زموږ سره شته او دا هغه د بقاعده بیا ګولۍ وچلولې څلور تنه بقاعده پاک شیدان سو درشل بالا کسان زخمیان دي او در 500 زیات کسان دی اف سی کوارټر لوړی دي.
په دې اړه مو په وار وار د چمن د ډیپټی کمشنر سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغه پر ټلیفون جواب رانه کړی. البته د دې پیښو وروسته په چمن کې کوم د پرلت مشران دي هغه په چمن شار کې کاربندیز پیل کړی دي او دا وخت د چمن د شار زیاتره دکانونه سړکان مرکزونه چې دي کاروباري هغه بند دي او پر سړکانو د موټرانو چلن هم لږ دی. بلخوا دی د کوټي چمن چلوي سړک دی هغه هم د کوژک په غره کې بند کړی دی چې لامل د چمن څخه تر کوټي یا د کوټي څخه د چمن چلوي لار ده نو په کوژک هغه بند ده او مسافران بیا په خاص توګه شزي ماشومان دغه پرلت چې دی د چمن او د سر د افغانستان سره چې کوم سرحدي پول ده او بیا دی خواته چې لار تللې ده نو دلته په منځ کې د سرحدي عسکر خپل کیمپ دی کلای ده نو د دې مخ ته دغه پرلتوال چې دی پر دالوی سړک باندې تیرو شپږنیم میاشتو راهیسې ناسي یعنی د تیر کال د اکتوبر د 28 نیټې سره دا وخت د کښېنستلی وو او د احتجاج هغه وخت ویل کې کله چې د پاکستان نگران مرکزی حکومت اعلان وکړي چې د چمن او بولدک خلک چې دی هغه به پر پاسپورت او ویزه باندې تګ راته کوي د دې د مخالفت کړی دی چې د پخوا پر ډول د پښنخت کارت او تذکره د خلکو تګ راتګ اعلان کړل سي او په دې احتجاج نن د دې احتجاج چې دی یو سل ونوي ورځې پرسوي یعنی د چکم دغه د دې د پرلت روان دی.
دا ازادۍ رادیو خبری مجله اوري.
په بدخشان ولایت کې په ځینو سیمو کې د طالبانو د حکومت پر ضد خلکو اعتراضونه روان دي. دوی مورس کېږي چې په دریم ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت پر ضد خلک پاڅېدلي دي. د دغو مظاهرو او لاریونو لړۍ اوس ارګو ولسوالۍ ته هم غځېدلې ده. د راپورونو په اساس یو لاریونوال په ارګو ولسوالۍ کې وژل شوی دی او ځینو راپورونو کې هم راغلي چې په دریم ولسوالۍ کې شپږ کسان د طالبانو لخوا نیول شوی دي. بلیډه پام وکړئ دغه رپورت ته.
زای سرچینی وایي چې د بدخشان په درایم ولسوالۍ کې د دوهمې ورځې لپاره هم د خلکو اعتراضونه روان دي او د یاد ولایت په اورګوي ولسوالۍ کې هم یو شمېر خلکو اعتراضونه پیل کړي دي. د دغو لاریونو نو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوي او یو شمېر ازادي رادیو ته رسیدلې لیدل کېږي چې په یادو اعتراضونو کې سلګونو کسانو برخه اخیستې وه. د دغو سرچینو د معلوماتو له مخې د پرون ورځې لاریونو او د خلکو او د هغه طالب ځواکونو ترمنځ چې غوښتلې د کوکنارو ځمکې له منځه یوسي نښته هغه محل شوی چې د بدخشان ولایت د درایم ولسوالۍ په قلق کلی کې د نظام الدین په نوم یو کروندګر پکې وژل شوی او درې تنه نور ټپیان شول. د طالبانو حکومت د کروندګر وژنه تایید کړې ده. د سرچینو ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې شپږ تنه مظاهره کوونکي چې د مذاکرې لپاره د ولسوالۍ مرکز ته تللي وو لا هم په بند کې دي او برخلیک یې معلوم نه دی. د دغو لاریونو اړوند په یو ویډیو کې چې نن ازادي راډیو ته رسیدلی یو تن لاریون کوونکی وایي
نن د تریاکو په نوم خلک وهي، د خلکو دیوالونه ورانوي. دا په خپل زموږ د درایم خلکو د عزت او آبرو د لمنځوړلو بیانونکي دي. موږ د نظام په وړاندې خبر نه لرو. موږ د هغو ظالمانو په وړاندې دریږو چې زموږ عزت او آبرو یې لمنځه یوړه.
دغه اعتراض کوونکي دا کوي چې طالبان نه اجازه پرته او د وهلو ټکولو په زور په درایم ولسوالۍ کې د بزګرانو کورونو او فصلونو ته ننوتي. یوې ځایي سرچینې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
پرګون کې هم لاریونونه شوي دي. د سرچشمې او ګنده چشمې خلکو هم اعتراضونه کړي دي چې یوې خواته دولتي ځواکونه وو او بلې خواته خلک. یو 22 کلن ځوان شهید شوی. خلکو تیږې او لرګي پلاسونه کې نیولي وو او لاریونونه یې وکړل.
هغه دا کوي چې په دې لاریونونو کې ځای خلکو د طالبانو پر ضد چارونه ورکول او طالبانو پر خلکو ډزې کولې. په ورته وخت کې په بدخشان ولایت کې د طالبان حکومت امنی قومندانۍ د جمعې په ورځ په خبره شوې خبر پاڼه کې دا کړي چې پرونی جګړه د ځینو کسانو لخوا بزګرانو نه د سوې استفادې له امله رامنځته شوې وه چې په پایله کې خلکو د دوی کسان په تیګو وویشتل او په مقابل لوري کې یو بزګر هم ووژل شو. د دې قومندانۍ ویاند احسان الله کمکار ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې د خپلو ځواکونو لخوا د شپږو کسانو نیول کېدل رد کړل او زیاته یې کړه چې د دې موضوع د څېړلو لپاره یو پلاوی یا د ولسوالۍ ته تللی دی. کامګر وایي دوی څو میاشتې وړاندې کروندګرو ته ویلي وو چې کوکنار ونه کري او د کوکنارو کښت د له منځه وړلو په هڅه کې دي. که څه هم د بدخشان د درایم او ارګوی ولسوالیو د سیمه ییزو خلکو د اعتراضونو او طالبانو سره د دوی د نښتو په اړه په خپلواک ډول څه نه دي ویل شوي، خو دا یو بېمخینی اقدام دی چې په ډېر شمېر سره خلک د طالب ځواکونو د چلند په وړاندې اعتراضونه وکړي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ له افغانستان او پاکستان څخه د ترګری غواخونه د پراخیدو په اړه اندیښنه څرګنده کړې. یاد انسټیټیوټ یو راپور په خبرولو سره ویلي له افغانستان او پاکستان څخه د متحده ایالاتونو ګټو ته ترګریز غواخونه مخ په زیاتې دودي. اخو د امریکا د استازي جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر هم له افغانستان د امریکا له وتلو وروسته په افغانستان کې د داعش او القاعده د حضور د پراخیدو په اړه اندیښنه ښولې. جزئیات له سنا کا کړهورو.
د امریکا د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ د شنبې په ورځ د مې په څلورمه نیټه په خپل اکسپانه د راپور په خپرولو سره له افغانستان او پاکستان څخه د ترهګرۍ د ګواښونو پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د یاد انسټیټیوټ په راپور کې راغلي په افغانستان او پاکستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په اړه د لوړ پوړي مطالعاتي ډلې د څېړنو پایلې ښيي. د دغو دوو هیوادونو څخه د متحده ایالاتو ګټو د ترهګریز ګواښونه په پرله پسې ډول مخ په زیاتېدو دي او افغانستان د امریکا له وتلو مخکې مودې په پرتله د ترګرو ډلو لپاره د ودې فضا رامنځته کوي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ د معلوماتو له مخې دا ډله به د مې په 14مه په دې اړه خپل وروستی راپور وړاندې کړي او له ترګرۍ سره د متحده ایالاتو د مبارزې پالیسي لپاره به د پام وړ ارزانه او دوامداره لاره وڅېړي. په دې راپور کې دغه شان ناغلي د طالبانو لخوا ترګرو ډلو ته د پټنځایونو برابرول او د هغوی د افراطي ایډیالوژۍ ترویج هم د ترګرۍ پر ضد د مبارزې پر وړاندې ننګونې رامنځته کوي. خو د طالبانو حکومت دا ادعا په وار رد کړی ویلی په افغانستان کې هیڅ ترهګر ډره فعالیت نه لري. هممهاله د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر او جمهوری غوښتونکي مایکل مککال هم له افغانستان د امریکا له وتلو وروسته په دې هیواد کې د اسلامي ډلې یعنی داعش خراسان څنګې او القاعده د حضور د پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. ښاغلی مککال د مې په درېمه نیټه واشنګټن پوسټ رسنۍ سره په مرکه کې وویل
موږ نه غواړو چې افغانستان د القاعده او د داعش خراسان څنګې لپاره د روزنې په ډګر بدل شي، خو په حقیقت کې دا هغه څه دي چې روان دی او که پام ورته ونه کړو دا به د وطن لپاره په یو ګواښ بدل شي.
په ورته وخت کې د پوځي او امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان هم په دې نظر دي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ترهګریزې ډلې په افغانستان کې پیاوړې شوې دي. په دې جمهوري نظام کې یو مهال د دفاع وزارت سربراه شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل
دا چې افغانستان کې طالبان قدرت ته ورسېدل نو تورې افراطي ډلو یو نوی انسپایریشن یا الهام واغسته چې دوی هم کولای شي چې خپل اهداف د جنگ د لارې او د توریستي عملیاتو لارې ورسیږي.
موږ غوښتل د امریکا د سول انسټیټیوټ مایکل مککال او د امنیتي او پوځي چارو کارپوهانو د څرګندونو په اړه د طالبان حکومت نظر ملرو، خو ویاند یې ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا اندېښنې داسې مهال دي چې تر دې مخکې هم د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون یو شمېر هیوادونو نو په افغانستان کې د ترهګری ټولو په تیر بیا د داعش ډلې د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړي. خو د طالبان حکومت چې مخکې په افغانستان کې د داعش ډلې له ځپلو خبره کړي، د بهرنیو چارو وزارت سرپرستی امیر خان متقی د غوی په شپږمه نیټه په یوه ناسته کې د افغانستان درې ګاونډي هیوادونه د داعش ډلې په ملاتړ او د افراطي ډلې ته د زمینی په برابرولو تورن کړل، خو دغه هیوادونو نمونه یې ونه خیستل.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
تمه ده چې فلسطیني حماس ډله او اسرائیل په غزا کې د اوربند په اړه خبري بیا پیل کړي. په دې خبرو کې به د اسرائیل د هغه طرح په اړه بحث کیږي چې د اسرائیلي برمتو د خوشی کېدو په بدل کې د ګڼ شمیر فلسطیني بندیانو ازادي او په غزا کې څلوېخت ورځې نه اوربند غواړي. لڅو میاشت رئیس په غزه کې د اسرایلو پوځي عملیات روان دي. په دې اړه تفصیل احمد تکلاورو.
قطر، مصر او امریکا چې د اسرایل او حماس ترمنځ په خبرو کې منځګړتوب کوي، سترګې په لاره دي چې حماس به په غزه کې د اوربند لپاره د اسرایلو د طرح په اړه خپل دریځ روښانه کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، تیر کال د اکتوبر په 10 د اسرایلو پر خاوره برید وکړ چې په نتیجه کې له 1,100 زیات ملکی اسرایلی وګړي او وژل شول. حماس ټلې همدارس شاوخوا 240 تن هم برمته کړل چې یو شمېر د پخوانیو موافقو په اساس خوشې شول. اسرائیلو د حماس له حمله وروسته ژمنه وکړه چې حماس ډله بلمنځه یوسي او ځکه د غزه په ترنګه کې پراخ پوځي عملیات پیل کړل چې په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې روغتیایي چارواکو په وینا د ماشومان او ښځو په ګډون لک تر لګه 4,450 فلسطینی وګړي او وژل. د هغو جزئیاتو له مخې چې برتانیا شریک کړي دي، اسرائیلو په خپله طرحه کې په غزه کې د 40 ورځنی اوربند او د فلسطینی بندیانو د خوشې کولو په بدل کې د اسرائیلي برمتو د آزادولو غوښتنه کړې. د حماس یو چارواکي فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې د ټولو ښکېلو اړخونو د مرکچیانو پلاوي د ماسپښین په یوه بجه قاهرې ته ورسېدل. د چارواکي چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط خبرې کولې وویل چې د دې خبرو په لومړي پړاو کې به د قطر، مصر او متحدو ایالاتونو استازي ګډون وکړي. دا خبرې چې له څو میاشتو راهیسې پیل شوې په غزه کې د دایمي اوربند لپاره د حماس د غوښتنې او د اسرایلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د هغې ژمنې له کبله بې نتیجې پاتې دي چې وایي د غزې له جنوبي ښار رفح څخه به د حماس ډلې جرړې وباسي. په قاهره کې د خبرو د تیر پړاو له پایته رسیدو وروسته د حماس پلاوی قطر ته ولاړ، هلته چې د دې ډلې مشر اسماعیل هنیه اوسیږي، څو د اوربند طرحې په اړه خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په غزه کې د اسرایلو د تیرو څه باندې 10 په عملیاتو کې د استوګنې څه باندې 70% ودانۍ یا پوره ویجاړې شوي او یا زیانمنې شوي دي، چې بیا رغونه هومره امکاناتو ته اړتیا لري چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته ساری نه دی لیدل شوی.
ل خبرونو ور اخوا
د پلازمینی کابل په ګډون د بیلابیل ولایتونو د خوندزی یو شمیر زده کوونکي شکایت کوي چې ودانې او درسي خونې نه لري او په آزاد فضا کې زده کړې کوي. یو شمیر کورنۍ او خوندکي هم د مسلې اندېښمن کړي او د طالبانو حکومت غواړي چې ژر تر ژره د غستون ځال کړي. د غستون ځا په تیر جمهوریت نظام کې هم واخو د تیر جمهوریت حکومت پر مال د پونې وزارت مرستیال ابراهيم شینواره ادعا کوي چې طالبان په دې برخه کې هیڅ ژمنتیا نه لري او د خوندزی پر ځای د مدرسو په جوړولو فکر کړه. راپور په دې اړه اوس خبريږي.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د خوندزی یو شمیر ځکهونکو او خوندکي شکایت کوي چې د ودانۍ او درسي خونو د نشټوالي لامل په ګرم او سړه هوا کې په آزاد فضا کې زکړی کوي. د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د قومي گذر د منځني خوندزی یو خوندکي غلام صدیق فاروقي وایي چې خوندزی ودانۍ نه لري او ځکهونکو لګڼو سنځو سره لاس او ګریوان دي.
خیمه هم زیات نسته چې خلک خیمو کې تدریس وکړي او چې کله ګرمي وي د ګرمۍ لاندې ګرمۍ کې شاګردان داسې تدریس کوي یا د یو دیوار پانډ کې سایه ته یا د درخت سایه لاندې، نو دا یو ډیر مشکل مرسته تمامېږي. ټول استادان ته هم مشکل دی، شاګردان ته هم مشکل دی. یو سات یو ځای تدریس کوي، بیا چې کله ګرمي زیاته شي بیا د دې ځای نه بل ځای ته انتقال کوي شاګردان، کله د یو دیوار انډ ته کله د یو درخت انډ ته، نو موږ په دې مشکل ډیر مواجه.
په ځینو نور ولایتونو کې هم یو شمېر زده کوونکي له دې سنځي شکایت کوي. د کابل د یو خونځي د شپږم ټولګي زکونکو صادق او د ننګرهار ولایت دوم ټولګي زکونکو مرتضی چې نه غوښتل د خونځي نمونه پر راپور کیات شي ازادي رادیو ته ویل.
د مکتب نسم دورې نه چوکي دورې از دولت نه خایم چې برما سن جوړ کنه.
زمنګ مکتب کې ستونزې شته، زیات شاګردان سیمپونه نه لري په آزاد هوا کې کینی او د بارانونو له امله ځینې سیمپونه سسېدو او د کتابونو د نشتون سره هم مخامخ یو.
ځینې کورنۍ هم په خپلو سیمو کې د درسي خونو له نشټوالي شکایت کوي. د بامیان ولایت د یکاولنګ ولسوالۍ اوسیدونکو ناصر احسانی وایي
په یکاولنګ کې ډېر خونځي ستونزې لري. ودانۍ نه لګي او زده کوونکي اړ دي چې د خیمو لاندې کېني چې په ګرمۍ کې هم له ستونزو سره مخ وي او په باران کې لمدي. هغه شان ځینې زده کوونکي په جوماتونو کې زده کړې کوي، خو په ټوله کې زده کوونکي د اساسیاو له نشتوالي سره مخ دي.
د زده کوونکو د دغه ستونزو په اړه او دا چې په کومو ولایتونو کې څومره خونځي څومره ودانۍ او درسي خونې لري، د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. خو په تیر جمهوری حکومت کې د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال ابراهیم شینوار ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د ښوونځیو جوړولو ته ژمن نه دی او له همدې امله د ښوونځیو پر ځای مدرسو ته ډیره پاملرنه کوي.
یو دا چې دوی ممکن دومره ډیره بودیجه نه لري او دویم دلیل دا کېدای چې دوی معرف سره تعهد نه لري ځکه د جنکو ښوونځي بند کړي او ورځ په ورځ د مدرسو شمېر ډیری نو دوی ته اولویت مدرسې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د دغه سازمان امنیت شورا ته په خپل راپور کې ویلي وو چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ثبت شویو مدرسو شمیر د پام وړ زیات کړی. په ځینو ښوونځیو کې د ودانۍ او درسي ټولګیو نشتون هغه ستونزه وه چې د پخواني جمهوري نظام پر مهال هم موجوده وه، خو د پوهنې وزارت پخواني چارواکي لامل د پوهنې په برخه کې د کافي بودیجې نشتوالی او نامني بولي. خو په 2021 کال کې پاګست کې واک ته د طالبانو لبیا ځلې رسیدو وروسته نه یوازې د ښوونځیو د ودانیو او د کتابونو د کمښت ستونزې حل نه شوې، بلکې د طالبانو حکومت له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې هم وتړلې.
ختیځو ولایتو کې د شاتو مچیو فارم لرونکي شکایت کوي چې وروستیو پر لپسی بارانوي مچۍ له کاره ایستلی او دوی ورته د خوراک څخاک اخیستلو وس نه لري. فارم لرونکي له مرستندویو ټولنو د مرستې غوښتنه کوي څو مچۍ له مرګ او دوی له زیاتو زیانونو وژغورل شي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په ختیځو ولایتونو کې د شاتو مچیو فارم لرونکي شکایت کوي چې د تیرو او روانو بارانونو او اقلیم بدلون سره ګڼ زیانونه لیدلې دي. د دوی په وینا چې په باراني موسم کې مچۍ نشي کولی چې خوراک او ګردی راټولولو پسې بیرون ووزي، هم دا لامل دی چې د بلګیا او د ناروغۍ لامل یې ګڼ شمیر مړی شوی او نورې د مرګ ګواښ سره مخ دي. بریالي شیرزاد راته وویل یو نیم سل پیټۍ د شاتو مچۍ درلودي چې اوس ورته یوازې لنمې کمې پاتې دي.
زما تقریبا یو نیم سل بکسې وي د بارانو دی وجه نه چې بارانونه ډیر شو او ګلان نو مچۍ وږی شوې رانه ختم شوې دي. اته بکسې زما ختم شوې دي نو د هپاتونو په کې ډیر مرزونه لکه څو قسمه مرزونه هم د بارانو دی وجه په کې لګېدلې دي.
په ختیځ کې د مچیو فارم لرونکو اتحادي مسولین هم وایي چې پر لپسې وروختونه ګڼ شمیر مچۍ روزونکي زیانمن کړي دي. د یاد اتحادی مشر حاجی ریاض محمد رودوال ازادي رادیو ته وویل
دا مسلسل باران منځ کې وقفه دا شاتو د مچو د لپاره ډیر زیان اړولې دي. ولې چې په دغه وخت کې ګل خرابېږي د مچو بچي کړي خوراک ته ضرورت لري چې بیرون کې شات نه نو تبن په شاتو په مچو باندې منفي تاثیرات لري او خاص کر هغه خلکو ته چې هغوی د اقتصادي وضعیت خرابي او د بوري توان ونه لري دا اوسه اکثره مچۍ یا مړې شي یا په مرض باندې مبتلا شي. نو بعضې ساحو کې سیلابونه هم راوتلي دي او اکثره ملګري شکایت کې مچو باندې اوبه ختلي دي، مچۍ مرته خرابې کړي.
دوی له حکومتي مسؤلینو او په یاده برخه کې له مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې زیانمن شوو فارم لرونکو سره دي مرسته وکړي څو نورې مچۍ له مرګ وژغورل شي. په ننګرهار کې د کرنې مالداری او اوبو لګولو ریاست مسؤلینو تر اوسه د مچیو فارم لرونکو ته د رسیدلو زیانونو او د هغوی د غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. ننګرهار، کونړ او لغمان هغه ولایتونه دي چې د کال په هر موسم کې پکې د شاتو مچیو لپاره خوراکه پیدا کیږي او په نورستان کې بیا یوازې په اوړي کې د شاتو مچیو ګرځېدو کار او د شاتو تولید ته زمینه برابره ده. فارم لرونکي وایي په دغو ولایتونو کې د مناسب اقلیم او ګلانو شتون د دې سبب شوی دی چې هر کال ترې سلګونه ټنه شات ترلاسه کړي. د دوی په خبره که حکومت او مرستندوی ادارې په یادو ولایتونو کې مچۍ روزونکو سره همکاري وکړي نو ډیر زر به د پاکستان او نورو هیوادونو څخه د شاتو له واردولو خلاص او افغانستان به د شاتو په صادرونکي هیواد بدل شي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي راډیو څلور ویش ساعته
یو شمیر سات پلورونکي او سات جوړونکي وایي کاروبار پیکه شوی. دوی په ساتونو د سنبالو موبایلو کارول د لاسي ساتونو د پیر او پلور د بازار د سړېدو لامل ګڼي. خلک هم وایي اکثریت خلک اوس خپل د موبایل له ساعته استفاده کوي، خو ځینې بیا په دې نظر دي چې لاسي ساعت نه یوازې د وخت ښودلو بلکې د فیشن لپاره هم کارول کیږي. پدېړه پامکړه دغه رپورت
یو شمیر سات پلورونکي د لاسي ساتونو د پیر او پلور بازار له پیکا کې دوه شکایت کوي. د دوی خبره په خو به خلکو لاسي ساتونه ډیر کارول، خو اوس دغه ساتونو له کارولو سره لیوالتیا کمه سوې ده. دوی د ټکنالوژي وده او په موبایلونو کې د سات شتون د لاسي ساتونو د پیر او پلور بازار د پیکا کې دوه او نه کارولو یو له اصلي لاملونو څخه ګڼي. په کابل کې سات پلورونکي پژمان ازادي راډیو ته وویل
په خاطر یک تای لاس
عبدالحمید چې له شلو کلونو راهیسې په نیمروز ولایت کې د ساتونو پلورنځای لري د خپل کاروبار په اړه ازادي راډیو ته وویل
شغل سات فروش کس فائدې نه مونده داخلي
د سات پلورلو کار کې ګټه نشته، ځینې خلک فقط د محفلونو لپاره اخلي.